دا مشال اړې دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې د پخپرون کې زه ګل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وای په روانه غړې کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د افغانستان په اړه هم د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې رورولي او مزایي خبرونه پام کوه هم در خبرو خلمړې بار بار کو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهمه خبرونه سرټکی د امریکا جنگي الوتکو او هلیکاپټرو نن د غزنی په شار کې د وسلواله طالبانو د برید شندولو لپاره هوایی بریدونه پیل کړي دي. پاکستان ولسمشر او د خیبر پښتونخوا گورنر د دوشنبه په ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې رابلل دي. د روس وزیر اعظم د امریکا لخوا پر ماسکو ممکنه بندیزونو ته کلک غبرګون شو. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا جنگي الوتکو او هلیکاپټرو نن د غزنی په شار کې د وسلوالو طالبانو د برید چنډولو لپاره هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د برید پر شا تمبولو لپاره په درنه جګړه بوخت دي. افغان چارواکو د جګړې له کبله د غزنی او کابل ترمنځ لاره تړلې ده او د طالبانو د پرمختګ مخنیوي ته یې ځانګړي پولیس ځای پر ځای کړی دی. د غزنی د والي ویان عارف نوري فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه یو افغان عسکر وژل شوی او اووه نور ټپي شوي دي. عارف نوري ویلي چې پر ولسي کورونو او امنیتي پوستو د توغندیو بریدونه شوي او د ښار په کوڅو کې د ده په وینا د وسلوالو لسګونه مړي پراته دي. وسلوالو ویلي چې د دوی درې کسه وژل شوي او اته یې ټپي شوي دي، خو ادعا یې کړې ده چې یو شمېر عسکرو ته یې مرګ ژوبل اړولی ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14مه د قومي او صوبایي اسمبلی غونډې رابلل دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب سوي استازي سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. امکان شته چې نوی وزیر اعظم هم په هغه ورځ وټاکل شي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ویلي چې د اپوزیشن سیاستوالان به په قومي اسمبلی کې د جولای پر 15مه په ټاکنو کې د پلټنو غوښتنه کوي. دا خبره نموړي پرون ماښام په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه.
وہاں پر ایک ایسا فورم ہے اسمبلی کا،
قومی اسمبلی یودا سے فورم دے چھ پکے ب مگد 2013 زیگز کال دے انتخابات په حوالہ گوندونو او سیاستوالانو ته مبارکی نه ورکو، بلکې تر سوګند کول ورسته به لومړی غوښتنه دا کوو چې په انتخاباتو کې د ټاګۍ پلټنی وشي.
شیبا شریف زیاته کړي چې ګوند به یې د انتخاباتي نتیجو ضد احتجاجونو ته دوام ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلی رد کړی دی. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د صوبایي ادارو پر مشرانو ژغ کړی دی چې زر تر زر دي په پخوانیو قبایلی سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي. د اعلی وزیر له دفتر بیګا په خبر سو بیان کې راغلی چې پرون د دوست محمد خان په مشرۍ د نگرانی کابینې غونډه وسوه چې پکې نموړي چارواکو وویل چې له وخت ځای کولو پرته دي په پخوانیو قبایلی سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي. دې سیمو ته اوس قبایلی ضلع وایي. د بلوچستان د اسمبلی نویو ټاکل سو غړو ویلي چې نن به گورنر ته درخواست ورکوي چې د صوبایي اسمبلی غونډه راوغواړي. دا پریکړه بیګا په کوټه کې د بلوچستان عوامي ګوند د مشر او د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نومول سوي جام کمال په مشرۍ کې سوې ده. په دې غونډه کې د بلوچستان عوامي ګوند ترڅنګ د تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند، هزاره ډیموکراټیک ګوند او جمهوري وطن ګوند د اسمبلی ټاکل سو غړو ګډون کړی و. د جنوبی وزیرستان لسګونه وسیدونکو پرون پټان کې د انتظامی دفتر مخې ته مظاهره کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د امنیت ذمہواری دی پوره کړي. مظاهری ته ورغلیو کسانو تر څه وخته د ټانک او وانه سړک هم تړلې و. د احتجاج یو ګډونوال او د مسعود اصلاحي تحریک مشر شیرپاو مسعود له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پور کړ چې انتظامیه د یو کس د جرم په غبرګون ټول کلی زوروي.
بامده مکاو شي چې چه سوکی و کوم زمي ان شيني و د موس پنجيري بوډاګون درې درې سو خلک شنوي. دا د قانون د ان خلاف ورزي دو او د خپل قوم سره د قانون د ان خلاف ورزي چې څوک هکو هغه خلاف امیر جدوجهد احتجاج جاری و ساري وي.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه د پرونی مظاهری د ګډونوالو تورونه په اړه لاڅنه دی ویل. په پاکستان کې د بارانونو له کبله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلې. د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام اداره وایي چې د روانې میاشتې له پیل څخه تر اوسه لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او پراخ مالی زیانونه هم رسیدلي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زیات باران کېدای شي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په هیواد کې اداري فساد کنټرول کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې د ملي تدارکاتو اداري غونډې ته په وینا کې ویل شفافیت یوه ملي اړتیا ده. ده ویل د څو کسانو په خاطر باید ټول ولس د فساد قرباني نه سي. غنی زیاته کړه چې په خوا به قراردادونه او ټیکې د کار نه بلکې د پیسو لپاره ورکول کېدي، خو ده دا مسله بند کړه. غونډې ته په وینا کې اجرایي رئیس عبدالعبدالله وویل د تدارکاتو ادارې په تیرو څو کلونو کې 50 افغانۍ سپمولې دي. دا اداره ولسمشر اشرف غنی تر واکمنۍ کېدو وروسته جوړه کړې وه چې مخه یې په ټیکو کې له شفافیت سره د اداري فساد مخنیوي کول دي. د روس وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف د امریکا لخوا پر ماسکو ممکنه بندیزونو ته کلک خبرګون ښودلی دی. دیمیتری میدویدیف ویلي چې که امریکا چیرې د روس پر بینکونو او یا د هغوی لخوا د کومو خاصو کرنسیو پر استعمال بندیز ولګوي، نو روس به دا د امریکا لخوا د یو اقتصادي جګړې پیل وبولي. نوموړي ویلي چې روس به هم په اقتصادي، سیاسي او ضروري وي نو په بل اړینه لاره به ورته غبرګون وشي. دیمیتری میدویدیف لخوا دا سختې خبرې نن مخته راغلې دي. دا لغ یوه ورځ وروسته ده چې امریکا پر روس نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکایي کانګرس غړو وړاندیز کړی دی چې د روس حکومتي بینګونه دې په نښه کړل سي او هغوی دې د امریکایي ډالرو له استعمال څخه وګرځول سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپۍ اتیا پیسې او په 3.5 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.5 روپۍ او په 2.5 روپۍ شل پیسې. او 340 ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 328 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه او یا پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28، بنو کې 27 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه موږ د مشال اړینو واوریدل چې بوریوال کاکړ او وړاندې کول خدمتونه ودونکو کچره سره روان غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د ونیز خبرونه تفصیل به واوري. د افغانستان غزنی ولایت په مرکز وسلوالو طالبانو برید کړی دی. تازه حال یې درکو: د پاکستان ولسمشر د اگست په 14 د قومي اسمبلی غونډه را بللې ده. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان به کومو چیلنجونو سره مخامخ شي؟
سرکار دا فاٹا کے بلدیاتی ٹاکنے کور وا جن دا خو دیر یو مشکل کار دے
دا قرضو معاملہ چلے گی آغا ہم منتا را پسر باندھ دی.
په خبر پختونخوا کې د بشکال بارون لړۍ روانه ده. واټکل کېږي چې په راتلونکو ورځو کې به هم دا لړۍ روانه وي.
جون دی اخرنی هفته نواله تر ستمبر منځ پورې دی. په دې کې بعضې وخت داوشي چې کله لیټ شروع شي، کله بیا داوشي چې زر ختم شي.
په رورولې خبرونه کې په فنلند کې مش د پښتون ځوانانو خبرې واوري چې آیا دوی په هغه هیبات کې مذهبي ازادي لري او کنه.
دوی ولې تاسو افغانان ماشالله دې موحدین یې، تاسو قائد ډیر ښه دي، تاسو ایمانونه قوي نو د هغه په وجه موږ د ترازن دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل.
دوی مونیزه مزاحیا خبرونه پام کوه هم تاسو لپاره لرو. شننې تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن ودرکو تاسو د مشال اډیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو برید کړی دی. تازه حال څه دی؟ له کابل د مشال اډیو خبريال اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه دی. اکرام ستړي مشه. اکرام لسار ایسی منگا درانا و ردن کو خبرو چه دا غزنی ولایت پا مرکز و سلابال و تالیمان و برید کرده و پا این حال که اطلافی زواکونو هم هوایی بردو نکردی دی که لگ راسر تازه حال شریک کئی
د غزنی ولایتی چارواکو ویلی چې په دې خار باندې د طالبانو په لاس حمله تر ډیره په شا باندې تمبول شوې دي او په ترڅ کې د ناټو په مشرۍ نړیوالې ته هوایي بریدونه کړي دي لکه څنګه چې تاسو ویل د غزنی د سوشي بیوران د ازادي رډیو ته ویل چې یوازې د خار په یو سنډه کې وسلوال مقاومت لا هم روان دي او د نور خار تصفیه په بشپړ ډول باندې شوې ده لدین اوړاندې د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر چارواکو ویلي وو چې جګړه لا هم جریان لري او دواړو غاړو ته مرګ ژوبله هم رسیدلې ده د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامران ویل چې کچرته د خار ته اضافي سرتیری وانستول شي وضعیت به خراب شي خو نوموړي ویل چې جنگله هم جریان لري او مثلا دغه صفات ده
چارواکو سوي دي کنه ځنی چارواکو دا چې په خال خال جګړه خو روانه ده او چارواکو دم بری دي چې خلکو ته بری دي چې خپل کورونه بهر مروزي
او د پولیسي شورا مسولین وایي چې د پلاوس سپیکرونو کې غوونه شوي دي خلکو باندې چې خپل کورونه مروزي ترسو دوی په دغه جګړه کې ورته زیان ونه رسیږي او مشکل ورته پیدا نشي خار لا هم تړلې ده خلک په خپل کورونو کې دي لسیمه عیني شاهدان وي چې خلک په خپل کورونو کې دي بهر نه راوځي او جګړه خال خال په ما غسیمو کې چې مخکې میاد پیداونه وکړي په دینو سندو کې د خار لا هم جګړه جریان لري
وسلوال طالبانو په دې اړه سوي دي کنه اکرام کا په دې اړه هم را سره
او وسلوال طالبانو خو لا ما غسار نه چې بلابل اعلامي خبرې دوی وایي چې دا حمله د دوی کار دی د دوی وسلوال غزنی خار په نیولو باندې بریالي شوی دي زیات شمیر دولتي ودانې سوځولې دي زیات شمیر دولتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې ده وسلې تر لاسه کړې دي او لا هم مقاومت کوي په د غزنی خار په بیلابیلو سیمو کې دوی د یوې الوتکې د چورلکه د غرزیدو داوه هم کړی ده چې په دولت پورې اړه لري او دوی وایي چې نن دام د مخالفینو په دزو باندې ولګیدا او هغه راو غرزیدا کسام داله تر دې د ما او حکومتي چارواکو نه دی تایید کړی چې رښتیا هم د هلیکوپټر غرزیدل او څنګه د تلفاتو په اړه مزه د نقص راپورونه ورکول کیږي د غزنی د روختون مشر یو شمیر رسنیو ته ویلي باز محمد حمد چې دوی ته تر دې د ما د بیلابیلو سیمو نشپاله ستنه وژل شوی او ډیر ستنه ټپیان ورول شوی دي چې په ټپیانو کې سوار لسی پوځیان دي دوه ولسی وکړي دي همدارس په وژل شو کې سوار لسی پوځیان دي دوه ولسی وکړي دي او په ټپیانو کې شپږ پوځیان دي او سلور نور ملکیان دي خو ځینې خلک د تلفاتو شمیره لوړه خای
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام دا تفصیلاتونه قدرمن اوردونکو له کابل د مشال اړي خبريال اکرام الله اکرام چې د افغانستان غزنی ولایت په مرکز د وسلواله طالبانو د برید په اړه تازه حال راکو چې تر اوسه پورې د چارواکو په خبره شپاړس کسان پکې وژل شوی دي او دیش زخمیان دي خو چارواکي دا هم وایي چې د مرګ ژوبلې شمیره زیاتې دي شي د دې ترڅنګ په ځینې ځایونو کې اوس هم جګړه روانه ده چارواکو خلکو مانغه کړې دي چې له خپل کورونه بار نه راوځي د برید په اړه څنګه تازه حال راځي درنور دونکو تاسو سره به شریکو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال لري تاسو غوږی کډمونو دونکو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک لخوا لیگل شبي سپارښتنه منزور کړی دا او د کامی اسمبلی غونډه د ګل پاور سحر لس بجې رابللې ده په دې غونډه کې به د نوی منتخب شوی امیدواران سوګن پورته کوي د دې سره د خبر پختونخوا گورنر هم د صوبایي اسمبلی غونډه د اگست په 14 یعنی د ګل پاورس رابللې ده په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال اړي خبري راکوي
نگران وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک د قومی اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز رابللو لپاره سمری صدر ممنون حسین ته ولیږل، کوم چې د منظورولو وروسته هم په یاد نیټه د اسمبلی غونډه رابللې شوې ده. د ګل پورز رابللې شوې د قومی اسمبلی په غونډه کې بعد نو منتخب شو غړو څخه سوګند اخستې کیږي. په دویمه مرحله کې بعد سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي، او په دریمه مرحله کې بعد نوی وزیر اعظم ټاکنه کیږي، او امکان دی چې نوی وزیر اعظم به د 14 اگست رخصتې وروسته د خپل کې سوګند پورته کوي. په 15 جولای شوی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي، او یاد ګوند د وزیر اعظم چوکۍ لپاره عمران خان نومولې دي، خو تر دې دمه سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره څوک نه دی ټاکلی. بلخوا متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون ګوند صدر شاباز شریف او د سپیکر چوکۍ لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل امیدواران ټاکلي دي. د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی وایي د آئین تر مخه انتخابات کې دل ورستو په یو ورځو کې دننه د پارلمان غونډه رابلل ضروری وي.
آرټیکل 91 دا وایي چې الیکشن کور ختم شي یو شتم ورځ باندې پرلیر هم راوستل شي 21 ورځې میکسیمم پاور تاریخ نه لري سمني او تو اخري پایلا کار وایي سپیکر او ډپټی سپیکر الیکټ کوي د سپیکر او ډپټی سپیکر الیکشن دا نه پاسته د پرایم منسټر الیکشن.
بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه هم د پښتونخوا اسمبلی غونډه د راتلونکي ګل پورز رابللې ده. د یاد اسمبلی سیکرټر نصر الله د زیارت پورز مطبوعاتو ته وویل لومړی غونډه کې بعد کامیاب شو کاندیدانو څخه سوګند اخستل کیږي، له هغې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر د چوکۍ لپاره د کاندیدۍ کاغذونه جمع کیږي، او بیا به دغه چوکو لپاره پټ ووټونه اچولې کیږي. د نوموړي په وینا سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنې وروسته به د وزیر اعلی ټاکنه کیږي. د مرکز نه علاوه پاکستان کې انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې هم تر ټولو زیات چوکۍ ګټلې دي، او تمه سرګندېږي چې یاد ګوند به د وزیر اعلی سپیکر او مرستیال سپیکر په چوکو باندې خپل کسان لکم خند پرته انتخاب کړي. تحریک انصاف ګوند وزیر اعلی لپاره د سواد څخه صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی خپل یو غړی محمود خان نومولې دی، خو د سپیکر او مرستیال سپیکر چوکو لپاره تر اوسه لا څوک نه دی ټاکلي.
مشال اړتیا تاسو غوږی کتر مړه ورودونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لسوات منتخب سیاستوال محمود خان په خیبر پښتونخوا کې د اعلی وزارت څوکۍ ته نومولې دي. د نومول نوم پر داسې محل اعلان شوی چې په صوبه کې د ګوند درنه د اختلافاتو خبرونه دي. په پیښور کې د چارو پوهن وای نومند وزیر اعلی د پخوانی هغه پرویز خټک په سیر تجربه نه لري. دوی وای په تحریک انصاف ګوند کې د دوه ډلو جوړیدل د نوي اعلی وزیر لپاره یو لوی چیلنج دی. پر دې موضوع نور تفصیل د یوې وړکې د میروستو دا خبر پښتونخوا د اعلی وزیر څوکۍ لپاره له اسواته د صوبایي اسمبلی غړی محمود خان په تیر حکومت کې د اوبخور کلتور او د لوبو وزیر پاتې شوی وو. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وای د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل وادي برعکس سیاسي مجبورۍ تر لاندې دا پریکړه کړې ده چې محمود خان یې د اعلی وزیر لپاره نومولې دي.
یو شریف انسان دی، د دو کارکردگی بطور وزیر دو نخنوا ذکر دن توقعات چی دینو اگر دیر نشی که دلی او دا صبح چلول دا خوز یواز خیبر پختونخوا نه ده، بلکه دا فاتا دا چکم پخوانی قبائلی سنی دا هم په دې صبح کې شامل دی. اب هم نظام بل ترا وستل غواړي، اصلاحات بکول غواړي، په راتلونکي کال کې به د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره ټاکنه کول غواړي، سخ کال به په فاټا کې بلدیاتي ټاکنه کول غواړي. نو دا خو ډېر یو مشکل کار دی.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه چې د اعلی وزیر لپاره د محمود خان صلاحیت په نظر نه راځي، او تر ټولو لویه خبره دا ده چې نوموړي سره به په کابینه کې څوک وي. بیا په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وای نوی اعلی وزیر لپاره د نورو چیلنجونو ترڅنګ په پارتي کې د نن په اختلافاتو قابو موندل به لوی چیلنج وي.
اول خو د خپل ځان ثابتې دوی مو په داسې کې چې په پارتي کې د نن کم خلک دی وخت تقسیم دي د پرسرټک او د عاطف خان په گروپونو کې، نو هغه به کوشش کوي چې یره په ستو طریقه باندې خپل مقصد مقاصد ترلاسه کړي. خو د دې لپاره به دا چیلنج چې د خپل حکومت خطر کې سره او چیلنج دویم چیلنج ورته ده، دریم چیلنج ورته ده چې دا یو داسې کار ترلاسه واچي چې صبح کې هغه کله چانی کړي.
ماموجان بابر زیاته کړه چې د نوی اعلی وزیر تعلق سواد سره دی، نو په کار ده چې هغه سیمو کې د سیلګری صنعت ته زیاته توجه ورکړي. بلخوا په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر وای چې د پخوا پرتله د خیبر پښتونخوا مسلې زیاتې شوې دي، او د دې هوارول به لوی چیلنج وي.
زموږ په سبا باندې د قرضونو بوج هم مخکې هغه د پی ټی آی د حکومت نه وړاندې د سلو عربو نه کم و، هغه اوس دا وخت دی هغه د 300 عربو نه دی هغه سیوا شوه دی دغه شان په تیر حکومت کې روزګار هم دومره دی هغه نه دی ورکړی شوی د تعلیم مسله چې کومه ده هغه په ظاهره باندې خو ډېر زیات اصلاحات خو لا هغه شان په هغې کې چې دی نو په پرمختګ مخې ته نه دی راغلی. دې نه علاوه بیا زمونږ د وفاق سره چې کوم د قرضو معامله چلیږي زمونږ کومه د بجلی د رایلټي په اربونو روپیو د هغوی سره بندې دي هغه مسلې چې کمی دي هغه هم موږ ته را په سر باندې دي.
علی اکبر زیاته کړه چې د پېښور چټک بس پروژه یعنی بی آر ټي راغونډول به هم یو لوی چیلنج وي. خو له مشال اډو سره په خبرو کې د اعلی وزیر لپاره نومول شوی محمود خان ادا کړي چې دا ځل به یې د تیر صوبایي حکومت په پرتله کارکردګي زیاته ښه وي ځکه چې په مرکز کې به هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشال اړتیا تاسو غوږی قدم درکو د اسلام آباد احتساب عدالت پرون امر ورکړ چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دی د اگست په 14 د هغه د کورنۍ پر ضد درغلیو دوه مقدمو اوریدنې ته ورحاضر شي. نوموړی د محل په لندن کې د ګرانو کورونو اخستو په یو قضیه کې بندې دي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق پر مخه مشال لیتوي تیره اونۍ له نواز شریف سره لیدلی او هغه ورته ویلي چې په میړانه به په مقدمو کې د ځان دفاع کوي. نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د اسلام آباد های کورټ په حکم د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو دوه نورو مقدمو اوریدنه د زیارت پر ورځ د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک وکړه. د دې ریفرنس اوریدنې پر مهال حکومتي وکیل سردار مظفر عباسی عدالت ته ویلي چې نواز شریف د امنیتي حالاتو له وجې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. خو د نواز شریف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې په اسلام آباد های کورټ کې د شریف کورنۍ د سزا معطل کولو او په ضمانت خوشي کولو درخواست جمع کړې دي نو ځکه کاروایی وځنډوي. د دې وروسته د احتساب عدالت جج د ریفرنس بلې اوریدنې لپاره نواز شریف عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی. د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای پر 14 پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هیواد ته په ستنېدو گرفتار کړل او د راولپنډي اډیالی کې زندانی کړل. احتساب عدالت د جولای پر 6 په لندن کې د کورونو اخستو یوې قضیه پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کالو د بند سزا اورولې وه. د مسلم لیگ نون د اطلاعاتو سکرتر صدیق الفاروق مشال اډو ته ویلي دي چې د مقدمې اوریدنې پر مهال به د دوی ګوند کارکوونکي موجود وي او پرم نه بوي.
سزاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. جتنے بھی عدالتی فیصلے آئے ہیں پر ایک بہت بڑا نہیں کئی سوالات کوسچن مارک
د سزاګانو یو لړۍ شروع شوې ده. تر اوسه پورې څومره فیصله راغلي دي پر هغه پختنی راپورته شوې دي. ما تیر اونۍ نواز شریف سره په جیل کې ملاقات کړی وو او هغه په خو حوصله کې وو. هغه راته ویلي وو چې د ټولو ظلمونو مقابله وکوي او په هیڅ صورت کې به دې مخې ته نه ټیټيږي.
مینه کسی صورت میں اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے.
صدیق الفاروق زیاته کړ چې نواز شریف له بهر خپل وطن ته راستون شوی او په هیڅ صورت به سمجھوتا نه کوي. د مسلم لیگ نن کارکونکو د نواز شریف د سزا خلاف په ټول هیواد کې مظاهره هم کړې وي او په دې رستو کې د متحده اپوزیشن په مظاهرو کې د نواز شریف د سزاګانو خلاف ویناګانی هم شوې وي. خو په اسلام آباد کې کارپوه شیخ حسین وایي چې د مسلم لیگ نن مشر شهباز شریف خپل رور بیانی سره متفق نه ښکاري.
شهباز شریف صاحب دا مشکلات یو پنجاب کې هغه ګوري چې هغه ګورنمنت نم شي جوړ نو بیا هغه باندې چې دې لګ لاس نرم هغه پنجابی کې چورتی چې حد هولا رکھنا اور چې کم شهباز نواز شریف صاحب دی یقینا هغه جارحانه موټ کې دی او هغه ته دام ګوري چې باوجود چې کم مشکلات وو دی پری پول ریګینګ خبرې وشوي او ریګینګ د پول ډے باندې دی ریګینګ خبرې کیږي دا تورونه مورونه دار څه پخپل ځای خو بیا هم دی چې کم پی ایم ایل ان هغه کورو سنټرل پنجاب هغه هغه بچ کړو کافی حد راسي.
شیخ حسین زیاته کړه چې مسلم لیگ نون کې د مظاهرو صلاحیت پاتې نه دی ځکه چې د جولای پر 14 د نواز شریف وطن ته راتک پر مهال هغه شان احتجاج و نه کړو چې سرنګ توبقو تر کېده.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیو ته تاسو غوږی قدم ورکو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پرشکال بارانونو له وجې مالی او ځاني نقصان رامنځته شوی دی. د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې په خبره په بارانونو کې تر اوسه پورې 1 کسان وژل شوی دی او ډیر ودانو ته زیان هم رسیدلی دی. بلخوا په خبر پختونخوا کې سوابی بنیر شانګلا او چترال هغه سیمې دي چې د بارانونو له وجې ورته ډیر نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وای چې د جون د میاشتې نه تیرې ورځې پورې د بشکل په بارانونو کې یو اویا کسان وژل شوي او اته شپېته جوبل شوي دي. د ان ډی ایم ای د معلومات تر مخه چې یو دېرش پنجاب صوبه کې، خیبر پختونخوا کې اتلس، د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې اته، بلوچستان کې یو، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې دولس، او په ګلګیت بلتستان کې دوه کسان وژل شوي دي. په دې کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په دې بارانونو کې اووه شپېته کورونو ته مکمل او یو سل او نوي کورونو ته جزوي نقصان رسېدلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ډایرکټر تاجدار خان وویل چې د حکومت لړخه اړوند ضلعو چارواکو ته د نقصاناتو د جاج اخیستو امر شوی دی. دوی وویل چې متاثره کورنو سره به حکومت مرستې کوي.
یا بیا چاته گریویس انجریز وشي، نو په دې کیسز کې موږ یو خپل ایس او پیز دي، خپل پروسیجر دي، ډسټریکټ اډمنستریشن ویلا کمپنسیشن ورته او پی ڈی ایم ای په دې مت کې ډسټریکټ اډمنستریشن ته د مونسون د مخ کې پیسې هم ریلیز کی، او هغه پیسې د هغوی د سیلاب هنګامي حالاتو مخنیوي لپاره هم استعمالوي، او ان علاوه روټین کې چې کوم د بارانونو یا ټورنشل رین کوم خلکو نقصانونه وشي
تاشدار خان په وینا چې راتلونکي ورځو کې د سیلاب یره نشته. په کامی او صوبایي کچ د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارو د ممکنه خطر په اړه خبرداري هم ورکړي او ویلي چې د تیز بارانونو او د طوفانونو امکان دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر سید مشتاق شاه وویل چې د بارانونو د لړۍ به د را روانې میاشتې پورې وي.
اصل وخت چې
تیر کال غون ملکی د بشکال بارانونو او سیلابونو له وجې د سلو نه زیات کسان وژل شوي وو.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدم لوبدونکو زو کوټه ده. په بلوچستان کې عوامي نشتل ګون ویری دي چې په صوبه کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي لپاره د قاضي فائز عیسا پر رپورټ باندې دي عمل وشي. د دې ترڅنګ یاد ګونده هم ویری دي چې ګاونډي هیوادونو سره دي اړیکې سمې کړل شي، او په خاص توګه ګاونډي هیواد افغانستان سره باید اړیکې سمې شي نو امنیت به پرځای شي. نور تفصیل درته په دې رپورټ کې وړاندې کوم.
د عوامي نیشنل ګوند تر بیرغ لاندې د اتم اګست د شهیدانو په مناسبت تیر ماښام په کوټه کې و د ستورا وسوه. په کوم کې چې د اتم اګست کال 2014 په پیښه کې د شهیدان سوي وکیلانو د کورنۍ غړو او په ګڼ شمیر کې سیاسي کارکونکو ګډون درلود، پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سرمنشي اجي نظام کاکړ وویل چې په اتم اګست د بلوچستان په پښتني سیمو کې د سړکانو بندیز د یو پلان لاندې سوی و چې مخه خلک د شهیدانو د ورځې په اړه په دستورو کې د ګډون څخه لیرې ساتل وو.
یقینا موږ به د چیف جسټس نثار ساکيبه زبه هم دغه کوو چې ته پر دې باندې ولې نوټس ناخې. د قاضي عیسا پرشاد چې کوم رپورټ دی پراغامل درآمد ویل نه کیږي دا به موږ خامخا وای.
وګوندې ته په خپل وینا کې د کل عبد الله څخه د بلوچستان اسمبلی لپاره ټاکل شوی غړي زمرک اڅکزي وویل چې د پښتانه پر وطن باندې د تیر څول سي جوړای سي جنگ روان دي، او په دې کې د پښتونو وینه تویږي.
دا هر چا د کور سره د چا زوی د چا ورور د چا بچي پر دې هم رافسو سړی کولای شي کم دي. صرف د وکلا د شهادت پورې نه دی، بلکې په دې وطن کې چې هر هغه پښتون یا هر هغه خار مظلوم چې څو دي پر هغه باندې مور आवाज پورته کړی دي.
پر دې مهال په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر اڅکزي زیاته کړه چې په صوبه او ملک کې د امنیت لپاره په گاوند بیا په خاص توګه په افغانستان کې امنیت ډیر مهم دی.
چې د څو په دې کې تک یو پر امن جمهوریت مترقی افغانستان په وجود کې نه راغلي، هیڅ څوک د خوشحالي او ترقی سوچ نه کوي.
د شاغلي اڅکزي په وینا په کار دي چې په سیمه کې د امنیت په خاطر پاکستان او افغانستان و خبرو ته دوام ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لري تاسو غوږی کډر مربودن کو د خبرونی په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونی لرو. خو اوس وخت شوه دی په پی خبر کې د ماس پخین درنی بجې بوروال کاکل نو د خبرونو لنډیز وورو.
د امریکا جنگی الوتکو او هلیکاپټرو نن د غزنی په شار کې د وسلوالو طالبانو د برید شندولو لپاره هوایی بریدونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره په درنه جګړه بوخت دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د اگست پر 14مه د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غونډې رابلل دي. د ولسمشر دفتر بیګا په یو بیان کې ویلي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې به نوی منتخب استازي سوګند پورته کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شیبا شریف ویلي دي چې د اپوزیشن سیاستوالان به په قومي اسمبلی کې د جولای پر 15مه په ټاکنو کې د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن په ټاکنو کې درغلي رد کړی دی. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی دوست محمد خان د صوبایي ادارو پر مشرانو غږ کړی دی چې له وخت ځای کولو پرته دی په پخوانیو قبایلي سیمو کې خپل دفترونه پرانیزي، ځکه چې له 15مه آئینی بدلون سره سم اوس هغه سیمې د خیبر پښتونخوا برخه دي. د جنوبي وزیرستان لسګونو اوسیدونکو پرون پټان کې د انتظامیه د دفتر مخې ته مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د امنیت ذمواري پوره کړي. مظاهرې ته ورغلیو کسانو تر څه وخته د ټانک او واڼه سړک هم تړلی وو. او د روس وزیر اعظم دیمیتری میدودیف د امریکا لخوا پر ماسکو ممکنه بندیزونو ته کلک غبرګون ښودلی دی. نوموړي ویلي چې که امریکا چیرې د روس پر بینکونو او یا د هغوی لخوا د کومو خاصو کرنسیو پر استعمال بندیز ولګوي، نو روس به دا د امریکا لخوا د یو اقتصادي جګړې پیل وبولي.
قطر ما ودر کو د خبرونو لړیز مو واوریدلو لژمن سره سم بس دوه نیز خبرونه درته در خبرونه راځي چې لومړی روربلی خبرونه ته غوښ شو. په دې کې بوریوال کاکړ په فنلند کې میشتو پښتونوز زبانانو سره خبرې کړې دي چې آیا څومره مذهبي ازادي لري. نو راځي چې د پروګرام ته په ګډه سره غوښ شو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په فنلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده ورکړل شوې ده، ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند شوی دی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې ښې او بدې خاطرې څه دي، او د نړۍ حالاتو ته په کتو سره په خپل وطن کې خلکو ته څه پیغام لري. د هر څه په دې خبرونه کې فنلند د اروپای ټولنې په شمال کې پروت اورستۍ هغه هیواد دی چې په هغه خواي بیا سمندر دی. خو فنلند په اړخونو کې له ناروې، سویډن او روس سره ځکنی پولې لري. د فنلند پلازمینا هلسنګی نومیږي. فنلند د مځکی له لحاظه په اروپا کې یو لوی هیوادونه دی، خو د ولس شمیر یې بیا دومره کم دی چې د آبادی له پلوه په وړو هیوادونو کې راځي. د نړۍ په آبادی کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو لمخې د فنلند ټول آبادی دا وخت څخه باندې 5.5 میلیونه ده. د فنلند په دې 5.5 میلیونه خلکو کې د زیاترو لویو مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبي چارو نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیوچر لیکي چې په فنلند کې تر ټولو زیات پیرویان د عیسوي مذهب دي. د یادې ادارې د معلوماتو لمخې په فنلند کې څه باندې 80% عیسویان او څه باندې 19% پر مذهب باور نه لرونکي دي. مسلمانان، هندوان، يهودان او داسې نور بیا د هیواد د ټولي آبادی یوازې 1% جوړوي. په فنلند کې چې کوم مسلمانان ژوند کوي په هغوی کې پښتانه هم شامل دي. په دوی کې یو کاری نثار الحق دی. د لاتیرو شاوخوا 12 کالو په فنلند کې ژوند کوي او هلته د یو جماعت امامت هم کوي. کاری نصر الحق په فنلند کې مذهبي ازادي داسې بیانوي.
د ګوتو په شمار باندې جمعهتونه او پامدغه جمعهتونه کې به خلک راټولېدل، اختر مونځونه به هم کېدل او همدغه شان د جمعې مونځونه به خلک بدلې لړزېنو نه جمعهت ته ځان رسوو. خو دغه تېر یو څو کالونه دا تقریبا درې څلورو کالونه د مسلمانانو تعداد د ملکونو ته ډېر زیات شو او د همدغه برکت دی په هجرت کې الله سبحانه وتعالی یو حکمت هم ایښی دی. دغه خلکو د راتګ سره مسلمانان داسې ویل کېږي چې په فنلند کې نن سبا 100,000 شاوخوا مسلمانان اوسېږي او اوس حالت دې ته رسېدلی دی چې د جو تقریبا د هلسنکي وانتا اسپو شاوخوا کې پر کیلو 2 کیلومتره کې یو جومات شته دی. یعنی که هر څوک غواړي چې خپل د مونځ یا جمع سره وکړي نو بالکل په اسانۍ سره کولی شي یو جومات ته ځان ورسوي.
نوموړی وایي کله هم ورسره داسې څه نه دي سوي چې د یا مذهب ته سپکاوی او یا مذهب ته په ټیټه سترګه کتل کېده. و بولی
پله ذاتی تجربه نه خو ما ته نه دی لیدلی او نه د شاوخوا نږدې ملګرو کې څه داسې واقع شوی ده. ولې په خبرونو کې ډیر زیات اورو او په خبرونو کې چې کوم شی موږ ته ویل کی کوم شی د پردیشا تر هغه نه حقایق نه څوک نه دی خبر. خو ولې په خبرونو کې خو موږ ته موږ ټول ګورو حتی په همدې فنلند کې هم وایي چې دا حرکت داسې وشو دا شی داسې وشو. او ما په خپله ذاتی تجربه سره ده الحمدلله تر اوسه پردیشي مې سره خاص نه یم شوی.
د ویل هلته خلک یو د بل خبرې ته غوږ نیسي او یو د بل فکر ته احترام کوي.
یو ورځ موږ د جمعې مونځ او ما دونه یقین نه کوم ځکه موږ د افغانانو الحمدلله جمعه چې یو څه ناڅه عقیده برابر ده. د فنلندن خپل جمعه نه چوم کتل نه د هغه د جمعه یو څو کس دلته راغل مانځله بیا نو چې خبرې سره وکړه لیکن اصلو هغه څنګه الان کې ما پیژندلم ویل چې تاسو افغانان ماشاءالله ډېر موحدین یې، تاسو عقاید ډېر ښه دي، تاسو ایمانونه قوي دي. نو د هغې په وجه باندې موږ دلته راځو. دا الحمدلله یو ښه پیغام او یو ښه خاطره ده خپل موږ خپل مسجد نه.
باري بړې څې له تیرو لسو کالو په فنلند کې میشتې. نوموړی وایي دوی هلته په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
دلته موږ اول خو موږ د جمعتونو خپل د افغانانو جماعت مرز چې ماتول چې په کم کوټکا شار کې هغه اول سر کې چې هغه وم چې اول رالم په 2003 کې الته بیا موږ یو دوه درې ملګری وو لاړو ترکو شار ته الته نور ملګری وو چې موږ تماس سره درلودې چې موږ الته مسجد افغانانو یو خپل یو مسجد باید چې جوړ کو. په دا خاطر باندې زه مشکړ سولو زغه کوټکا د شار سره ترکو ته الته مو مسجد جوړ کړي. الته مې چې دوه نیم کال تیر کړل نو بعضې مشکلاتو په وجه رالو ال سنگي ته. ال سنگي کې داسې اوس یو اته میاشتې یا پنځه میاشتې اووه میاشتې داسې کېږي چې موږ یو بل مسجد دلې په ال سنگي ښار کې جوړ کړي او اوس مو بل مسجد هم نیت چې بل هم سي جوړ کړو د ال سنگي ښار کې. نور نو هغه د جمعې لمونځونه دي الته څو د دې د مخه نور د سومالیانو د ترکانو مسجدونه وو هغه ته تللو د جمعې منځ ته یا د نور منځو ته. نو اوس هغه خپل مسجد ان شاء الله الله ته ورځو او نور مو نیت چې دا په بل نور سیمه کې د ال سنگي په نور سیمه کې یو مسجدونه جوړ کړو او یو مسجد هم نور نیت.
باری بړې سیوای د د په فکر په فنلند کې د یو شمیر نور اروپایي هوادونو پرتلا مذهبي ازادي زیاته ده.
دلته خو ډیر د نورو په نسبت د فرانس او د المان او د جرمني او اتریش او دغه مونټیکو سره زما په فکر سره د فنلند یو چې د مذهبي د لاري ډیر شدي. په دا خاطر سره دلته مشته په مکتبو کې یو اسلامي درس پاوته کې 2 ساعته اسلامي درس راتوي 2 ورځې یو سات یو ورځ یو سات بل ورځ پاوته کې 2 ورځې تاسو موږ کښنیانو ته اسلامي معلم لري هغه درس ورکوي. نور نو بیا د مذهب د لارې موږ دلته کڅو کې جاپي مخپټي مسلسي پدا باندې څه پایبندي نشته څه مشکل مشته نه دي پیښ شوی دا اوسه او نور دغه د مسلمانان چې دی بس خپل ار مسلمان کاغه شیعه د خپل منځل او خپل دغلری منباډی لري او مسلمانان خپل مسجدونه لري او کڅوک مخپټی کڅوک مخلصي څه داسې مشکل د وسپور نه دی پیښ شوی. په دا خاطر سره د فنلند یو اچ دی زوم د نور اکثر یو دوه سره شدي.
خودی وای چې کله اسلامي سخت درې زیډلې د ترګری پیښ وکړي نو دی د مسلمانانو په هیڅ په دې ډیر زوريش
زموږ اسلام موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ دلته اوسېږو او دوی ته زموږ د اسلام د وجې څه تکلیف ورسېږي او دغه هر څوک چې دا کارونه کوي هغه اسلام بدناموي او موږ باید چې دغه شیانو باندې خوا بده کړو ځکه موږ دلته ژوند کوو او دوی زموږ سره ښه رویه کوي او موږ د ده سره داسې بده خاطره نور سره لرو.
شفیق الله یوسفزای له تیرو درو کالو په فنلینډ کې ژوند کوي. دوی هلته د مذهب د ازادۍ په اړه وایي چې دوی څه مشکل نه لري.
منګه د خپل مذهبي مناسکو مراسمو د سرته رسولو لپاره کامل ازادي لرو، هیڅ قسم مشکل نشته. منګه فنلند مشته مسلمانان د هر اسلامي ملکونو نه دي. هلته منګه جمعهتونه لرو، عبادت ځایونه لرو او په هغه کې خپل مذهبي او دینی مراسم او مناسک چې دي دا په پوره ډاډ او اطمینان سره ترسره کوو.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم چا ورسره توپیری چلند کړی دی او کنه، نو هغه وویل
زه تقریبا په یو اسلامي صورت لرم، ګیره لرم، په سنت طریقه باندې مې وجود تقریبا برابر دی. دوی پوهیږي چې زه یو مسلمان یم او زما په شکل باندې په زرهاو نور دغه مسلمانان په اسلامي صورت په فنلند په ټولنه کې داغوی سره ګډ ژوند لرو، داغوی سره یو ځای روزګار لرو، کاروبار لرو، داغوی سره شریک ژوند کوو. خو ما یا نورو مسلمانانو سره چې زه په اړیکه کې ما د فنلند په داخل کې نورو مسلمانانو تر اوسه داسې نه دی احساس کړی چې مسلمان ته یا اسلام ته دې په حقیر سترګه په فنلند کې کتل شوي، بلکې برعکس کله چې من دولت ته یا هغه د دولتي هغه ورګانونو ته چې په مذهبي برخو کې کار کوي او په کلتوري برخو کې من مراجعه کوو، هغوی من ته عینن لکه د فنلند د اتباعو غوندې 100% امکانات مذهبي مراسمو او مناسکو ترسره کولو په خاطر باندې اماده کړي دي او همیشه او تل مرسته کړي ده.
شفیق الله یوسفزي د یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې د فنلندي حکومت چارواکو ورسره د یو جماعت جوړولو لپاره په کاغذي چارو کې ډیر مرسته کړې و او دوی ډیر پرې خوشاله شوی.
من تقریبا دوه کاله مخکې غوښتل چې یو مسجد جوړ کړو او دا مسجد جوړول لپاره منګه غا مربوطه دولتي ادارې ته مراجعه وکړه. تاسو باور وکړئ چې کزه په افغانستان کې د حج او اوقاف وزارت ته ورغلې و، دومره په مینا و اخلاص به کارونه نه وي تر سره شوی او دومره په مینا و اخلاص به برخورد نه وي شوی، دومره په مینا و اخلاص به غزمن په اسنادو کې چې کومه نیمګړتیا وي هغه بل تر په کوته شوی نه وی، لکه دوی چې زمونږ سره څومره مرسته کړې ده او څومره همکاري کړې ده.
نواب احمد خان وای له تیرو شاوخوا 15 کالو په فنلند کې میشته. دی وای هلته میشت مسلمانان مکمله مذهبي ازادي لري.
دلته په فلم کې د زیاترو اسلامي هوادونو مسلمانان او سیګ او په اخر درې کلونو کې هم راځي چې د هغه نامخ کې هم دلته چې موږ زخپل راغله لم ډیر کما خارجان دلته او دلته هم د ترکان په نوم باندې جمعهونو هغه تم کولای شي خپل دیني مراسم او روزانه عبادت منځونه او تراوی منځنه موږ بازار ډول باندې موږ وتلول او همدغه هر څه مخکې ولول تر نن ورځې پورې هیڅ ممانعت نشته دی او مخکې هم جماعت نه به څه وخت چې دغه نور د اسلامي هیوادونو مهاجرین مثال چې دلته کډوال شول دلته هم د شیا مسله دپاره هم د سنی مسله دپاره ټول د مذهب ازادي ده او جماعتونه بیخي زیات شول.
نواب احمد خان وای نه خپل ور سره چا امتیازي سلوک کړی دی او نه هم لبل چا اوریدل دی.
ما خپل دغه سینل دل دی او نه می اوریدل دی او هیڅ تاسې کوم د سیمانفیا کو سلام علي زمون په مقابل کې دلته چانه دی خپل د تلن خلکو.
باری بڑی سی ویل د د په فکر خو په پښتنه ټولنه کې د علم ډیر اړتیا ده او همدا یې لار ده چې د د په وینا هلته د لوی شمیر بدمرغیو مخ ونیول سي.
هغه
اوم اسلامی درس وای اوم دنیایی درس وای کڅوک اسلامی درس وای د اخرت لپاره اغم ضروری دی مسلمانی د مسلمانانو لپاره او دنیایی درس تعلیم کوان او علم سلوان او هغه چې دا اره ادب پوری خو باید چې وی وای په دې باندې دوی یو ښه مخته ښه ژوندون لاسته راوړلی شي.
نواب احمد خان وویل د یو کام روشانه راتلونکی له دې سره تړلی دی چې هغوی علم تشاور ګرځوي او کمه خورته کوي.
که چېرته مثال خدای په جنگ باندې زموږ په وطن کې په نورو ځایو کې صلح راتلل نو خصوصا زموږ په وطن کې څلوېښت کاله موږ د ټوپک نه کار واخیست او یو بل سره ووژل نو دا ښه ده چې اوس هر څه تېر شوي دي. صلح نه په جنگ نه راځي په قلم باندې راځي او ټول باید که زموږ امکان وي وکولای شو د تعلیم تربیه نه دغه صلح راولو او دغه وروژنه د منځه بوزو او د ټولو د پلورنو او د وړو غټو یووالی زموږ په کته پښتونخوا کې دی او په پورته پښتونخوا کې اشتو سره نو زموږ ورورولي اتفاق او څومره وکولای شو دغه ظلم څخه دغه آینده نسل راوژغورو.
شفیق الله یوسفزی بیا وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره ستونزې له دې کبله دي چې د ده په وینا هلته خلک زغم نه لري او یو بل ته برداشت نه کوي.
زمونږ په ټولنو کې د زغم ټکی په ډېر ضعیف حالت کې دی بالخصوص په موږ باندې سپینګیرو او مرتیرو خلکو کې. زه د پښتنو ځوانانو ته داکه په افغانستان کې دي که په پاکستان کې اوسیږي زما هیله دا ده چې د ژوند د کامیابۍ او یو اصلي راز چې دی هغه په زغم کې دی. موږ ځوانان باید تعلیم وکړي، تعلیم ته ډېره مخه وکړي، لوړې زده کړې وکړي چې تر څو کولای شو چې د دنیا سره پښتانه سیال شي. خو د دې تر څنګ چې زده کړې کوي ځوانان او تعلیم ته مخه کوي د دې تر څنګ باید د زغم کلتور خپل کړي. که موږ کله د زغم کلتور خپل کړو نن چې پښتانه ټولنه پاکستان او افغانستان کې د کومو بدبختیو او ناخوالو سره مخامخ ده زه فکر کوم چې بیا به دا ناخوالې ونه لرو.
کاری نثار الحق وویل په پښتنه ټولنه کې خلک باید لومړی په خپل په مذهب ځان پوه کړي او بیا نورو ته لارښوونه او یا د هغوی په اړه څرای قائم کړي.
هر انسان په خپل توان سره وکولی شي کم از کم د قرآن سره خپله رابطه وساتي او قرآن سره داسې رابطه وساتي چې دا قرآن چې کله ولولي نو داسې ولولي چې دا د خپل نظر نه ګورم، نه دا چې د یو درېمګړي د عینکو د لحاظه، مطلب دا چې دونه په عربي ژبه باندې ځان ورسوي چې د قرآن زلولم د قرآن حکمونه ماته څه دي، د قرآن پیغام ماته څه دی، او دا قرآن زما د ژوند سره څه تړاو لري. نو دغه شي ته چې ورسېږي نو چې کوم هغه منفي پوینټونه دي، کوم منفي یا خرافاتي طبقې دي، دا به ټولې د منځه لاړ شي. هر انسان به د انسان اسلام سره خپل یو تعلق پیدا شي، خپله یو رابطه پیدا شي.
د خبرونې ګډونوالو وویل دوی پر ټولو پښتنو ژغ کوي چې د هغو خلکو یا ډلو فکر رد کړي کوم چې پر پښتنه خاوره تشدد کوي او یا تشدد ته لمن وهي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
کله مې درکو لژمن سره سم وسوار رسیدل دي د دوی میونیزي مزایخ خبرونه پام کبه د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ عمل ناصر او نور ملګری جوړوي. راځي چې دې پروګرام ته وښو.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګران او حق وایرانو په ما بین کې را ګرو درنګارنګ ټګانو او شیطانانو په هر چوک بیزار لتلاشانو په منډل پنځل سرنګ تقریرانو دوه نمبر حکیمانو غټ انجکشن پلاس کې بیزار ل ډاکټرانو چړې پلستون کې زخمی ل دوستانو او یارانو ملګرو نادر اور سه دې دراډیو کمال کمالدار وفادار برخوردار نازوردار دستازونه بیزار او تاسو ددنه بیزار گورگین مرچکه گل گلزار و یک زره و زمایاره وای چې راځي نو در زره راوړه سینډلی او پیزاره او نوټونه هزار هزاره بلکې پانچ پانچ هزاره چې پانچ پانچ هزاره وي نو د هزار هزار نوټونه به څه کوو نو ګرانو یوه ګوته په غاښ او بله په پوزه کې خپل ماضي حال او سباون ته په فکر کې تلو ملګرو چورتې مه وایي او کې وهی نو یې هم په دې څټ څټ کې وایي او په چورتونو اوس هیڅ نه ده جوړه پور تر سلو تیر شوی دی بلکې د ملک ناپرسان خو اوس هر سړی یو لک اویا زره په یو څلا بالا قرضدار دی عجبه خبره دا ده چې څوک چې دا پورونه علي دلته خوري هم او بیا دا نوري بهر استوي دا هغوی علاجونه په لندن کې کیږي لوی لوی موټری جګی جګی بنگلې دا هغوی سره دي زامن یې په ایکسکیوز می او لورانې یې په کیا کرتا کې وي ټولو د بهر نیشنلټې جوړې کړي دي چې په کمه ورځ باندې پور والا سره د ډنډوره ورسېدو دوی به بر په جهاز کې سپاره شي جازونه خو یې هم خپل شخصي رانیولې دي ماشاءالله او پاتې شو ما او شما او یا کاله مو د دوی ډنډې په سر خوړلی دی اتیا کاله به بیا دا هغوی څاپیړي په مخ باندې خورونو کنه بیا وای شکر وکئ خیرات وکئ نفلونه وکئ مونږ ماشاءالله یو آزاد قوم یو او دا ملک ستاسو دی عجیبه مونږ آزاد یو او دا ملک عجیبه زمونږ دی نوکری په پیسو خانی په ډنډو او بستر په سرو نو ګرانو او د ششو پنج په مابین کې خمیره شو اورېدونکو وایي چې څوک اوبه والي نو ځک ته هم لاس ور اچوي مار خوړلی له رسۍ نه هم یریږي نو تاسو فکر مه کوئ که اوبه اخیستي یاست او که ودو اخیستي یاست که نوټو اخیستي یاست که مار وهلي یاست او که یار وهلي یاست زمونږ په سټوډیو کې دا وخت بابا مرحم علي خان صاحب ناست دی د توتکو سره دم یې داسې لګي لکه آیس کریم او چوه داسی اثر کوي لکه جوس او چاشت داسی خوند کوي لکه د گنی شربت نو راشه چې د عاقلانه شفیقانه ماهرانه گفتگو ته غوګونه دواله په لاس ونیسو
قربان قربان بسم اللہ بسم اللہ بابا جی پم کوئی دا فرش لگلون دے دا سنوی چپا دا آخری عمر کی سلپ شئی
دا سوائے بیوقفی بابا مرحم ملی خان سنگ سلپی دیشی بابا خو پا ہوا کی دے پا ہوا کی می سنگ خو کی دیشی سلپنگ نشی کی دے بابا دا سلپ شو دا علاج دا پار را غلے دے
قربان دی شم بابا کا تاسو مونږ هم د دې مقصد د پاره دلته راغوختی است هغه په الیکشن کې چې سلیپ شوی دی دغه خبره ما نه کوله نن سبا خو دا نور ټول سلیپ شوی دی څوک په سیاست کې سلیپ شوی دی څوک په عبادت کې سلیپ پراته دی څوک په تجارت کې او څوک په صحافت کې د دې علاج
بابا دا سړو علاج کوي د غویو زناورو نه
زه هم د سړی خبره کوم بابا مرحم علي خان صاحب
دا افسوس خبره خود غدا چې تاسو ته دوی سړی ښکاري خو بابا مرحم علي خان عرف برمتم په خپلو کراماتي چشمکو کې د دوی اصلي شکل ویني دا په شکل د انسان او په عمل کې د خصمان خلک به بابا د خپل کرامات په پنجره کې داسې رابند کړي لکه توتی او بیا به په خپله وظیفه ترېنه جوړ کړي سړی سارس دی راوڑے دے او سگرس دی پٹکڑے دے
بس بابا کا صدر تو اوایا ما چی در توائم نو شرمی گما او چی نو در توائم نو زڑی گما
دا خو ډیر خطرناک ناروغي ده ژر ووایا زما شاپیرو روانه ده د دې نه د مخه چې د دې ناروغۍ شاپیری پر والوزي او پارلر ته ورسیږي رز دی بیان کا خبره سپینه په میدان کا او په منډه شیطانان کا مرتړم تو خړم تو درم
بابکا بس نور ارس خونشتا بس ماویلا چه داواد می شوه وای
نو دیس از دا پرابلم چه دا مقدی داتی شوه دی لکا شلقم واده 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 خا 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 وغم دا ریپورتری واده چی یو زنان شی او بیا ریپورتر شی نو دیر جر با بیمار او دنگر شی
چه مطلب بابا مرحم علی خین سیبا؟
مطلب دا ده لرکی چی دا زنانی پا بارکی لاول دا خبر مشوره دا چی دا کور حال نشی پتوالای او بیا چی ریپورتینگ همور سر شی ستاسو دا کور شوری خوب خامخاری سالو ریڈیوگان او تیوگانو ترسیگی او ظاهره خبره ده چې څوک په دې رسوا زمانه کې دا غواړي چې دا هغه د کور پټ رازونه دی بریکنګ نیوز شي او بیا دې دی په نیب کې پیجامو او بې پیزاره شي او کور دې ټول د دنه بېزاره او خوارو زار شي
نه نو خو تا ویل چې زه هر کار کولی شم نو بیا څنګه د یوې آسینې نازنینې رپورټرې واده نشي کولی زند چانا کما یما او خیار یما بسر روزگار یما او سندار یما ناز بردار یما
مسئله خدا دا چی پچا کی دمر کوالیٹیانی موجوده وی دا غی زنانی سر دا سی نارمل سڑه خونشی چلی ده کنا
نشی چلی ده سمطلب
ستا دا پار بزه یو دا سی خوان تلاش کوما چی پا غوگو لگ درندوی سم ناوری سهار غرما ما خام دا پورا لسو لتو دری سلور سا پیوڑو او پینزش پک غک پیچونو توان ولری دا کویلی کان ولری دا سونی دکان ولری سوار رسنیترا او تلس شناخت وزیران ولری
یو یو دا سڑی سوای زد سبلای ما
هم دقه خبره ما پرون دیوی زنانی تا کڑی وا راغلی وا وای بابا جی بس یو کچه نئی کار برا کوی ما وی غط کار وای بچی وای نا 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 وڑو که کار دی ستڑی که وما دی نا ما وی وایا وای یوامی خواخی دا یوامی اندرور دا یوامی یور دا ماوی بیخی دیری نشوی پایوا شکرانا دمرا غطا گرانا سپ کوی وای بس خپل پیری تو وای بابا چی ما پخین دا غطولی بلاغانی دا چاوی دا پار سرا یوزای کیگی بزین اخلاس میکه که درون پی غرده که دا ماکا پی کئی
خواه توبه توبه نو تا غ خوارانی ټولی ختمی کړی
نه نه مانی سوای ز بابا ما سوجراتی قاتل خونه ما چې ټولی می ختمی کړی
چلو شکر دے چی سدی پکڑی نی دی
نا نا پکڑی خو می دیر سدی دا خواخی پا جبا می دانا راو خیجوالا دا یور پا سرچ کرو رینچ و پا پخا پانا راو لویدالا او دا اندرور دا سڑی پا نم باندی پاناما راو خطالا
وی 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 بابا ستا در کی رامات سپیلا نی شما بس دازما دواد دعا هم وکا کنا
زچی دا ستا دلا سونو پلکی رو کی دا کگی و گی لاری گورما نو واده خوشتی
هو واده خو خودشتا خو زما دا دیماند پا مطابق وی باید چه
خا واده هم غاڑی او دیماندو نام کوی هم
نو ستا سا خیال ده ده ای پلس کتگری رپورٹر آیا ما لوی لوی وزیران سلامون را تا کوی
سلامون خود تاسو تا خیر دیر لوی لوی خلق کئی با خواب خلقو ایل چی اللہ دی دا آخیر زمانی لپولیسانو دا دو نمبر داکترانو غطو بوتانو او دو نمبر دندمارانو نا پخپل حفاظت کی ساتا نن سبا وای دا دی نورو خیر ده بس دا دی زمانی لرپورترانو مخلاصاوا چی یو کلو خبروی او دوی لس گز لکه پسی او تڑی خمو ما تا دا اوائی چی دا کم ملک سر تواده کول غواری ستا پا خیال دا غصو فوتا کدوی رنگ سپین تور غنم رنگ غطو ویختو والا که کچنی
اوهو زی رنگ و ویخت سکو ما بابا پا سر دی گنجاوی پا کد دی تگناوی پا رنگ دی تور پوستاوی بس چی پا ڈالورو او پا بینک بیلنس باندی کمر بستاوی چی یو جاز اخپل او یوی دا کرایاوی
اوه دا خوشی دا بیل گیٹس غواری
نه نه دومره لیری مزه دلته په چار چاپیره کې هم ډیر خلک شته په دې شناخته و عزیزانو او قریبانو کې څوک را وګوره
او بیو کفی شناخته عزیزانو قریبان نن سبا چیرې دي څوک د نه په ګرم مخته دي څوک د خلای مخلوق میلمه دي څوک د عدالتونو پر تړ دي څوک یو دیوال څوک بل دیوال ته تخته دي هغه چې فارغ دي هغه هم څوک د یوې درگاه څوک د بلې درگاه په چوکاټونو باندې پراته دي پام کوه پام کوه
نو ګرو